د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولسه پر لفظي خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نوریاس نوری مودالوم لنې نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1399 يوم هجري المريس کال خبرګولیا جوزا د میاشتې 12 مده چې د میلادي 2000 میلادي کال د جون لومړۍ نیټه سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایرس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوری رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. خبر د جمهوری رئیس د چارو ادارې پرون په یو خبره کړي خبر پانه کې کړي دی. د عثماني د مقررې تر اعلان څو ساعته مخکې ډاکټر فیروز الدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر و د خپلې دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایرس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ مخ کړی دی. د فیروز د لری کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقرری عوامل نه دی په ډاګه شوی. خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس له پیل د رسنیو او خلکو له توجه وړ شخص ګرځېدلی و او ځینو خلکو د او ټیم د کورونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې په کمکاریو تورنوه. په افغانستان کې تر پرون ناوخته له 15,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 255 تنه مړه شوي. تر اوسه 1500 کسان بیرته خښوي. خو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ د کورونا د شاوخوا 609 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې د جرمني سفارت ته نږدې د 2012 میلادي کال د می په 1 د خونړي برید د درېیم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. پروګل پرون په خپل ټویټر لیکلي چې په سفارت کې د نن د دې برید د قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله وړاندې د جرمني سفارت ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د جرمني سفارت یوه ډیپلوماټ او یوه افغان ساتونکی او په ټپیانو کې د جرمني او جاپان د سفارتونو یو شمېر کارکوونکي شامل ول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې وه. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې وه او له امله یې جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي وو. افغان چارواکو دا برید د حقاني شبکې انکار بللی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا په لکتر لګه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وي. خلک په مینوسوتا کې د می په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو 46 کلن تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې راوتلی دي. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان شوي او د تاوتریخوالي څو پیښې لیدل شوي. د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکې ګاز څخه کار واخیست. د امریکا ملي ګارد د قهرجنو مظاهره چانو د کرارولو لپاره مازف شوی او تر اوسه شاوخوا 1200 مظاهره چان بندیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یکشنبه د پرونیو د ورځې د مظاهرو په اړه څو وارې ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کین اړخ افراطي وسله واله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جمعهتون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول، او په بریتانیا کې بیا هغو په سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګندو خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. په سعودي عربستان کې شاوخوا 900 جمعهتونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له دوو میاشتو راهیسې تړل شوي وو پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جومات هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په لندن کې بیا په سلګونو اعتراض کوونکو پر لویو غونډو د لګول شوو بندیزونو پام ونه کړ، او د امریکا د سفارت په مخ کې په متحدو ایالتونو کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د هغه تور پوست کس د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ چې د امریکا په ګڼو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بېساري بندیزونه لګول شوي، د دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستیو شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمېر پرون یک شنبې له 6.25 میلیونه کسان واوښت، او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمېر هم نږدې 3.4 لک کسانو ته رسیدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. د دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندي په واسطه توغول شوي، او پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې سره اړخ لګولی وو. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یوځای شول، او ښایي تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په صحیح استوغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې ازمویل شوې، خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي، او هم د سوداګریزو فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8، هرات د تودوخې لوړه درجه 6.1، اسمان به شین وي. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.5، اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.4. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي، د باران اټکل هم شوی، د تودوخې لوړه درجه 7.3.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه دې پر کرونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دی.
د درملنې کوم خاص میتود نشته.
په دې اړه مو له یوه متخصص ډاکټر سره هم مرکه کړې ده. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، او افغانستان سکل داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې د کرونا د وبا له امله ښوونځیو ته د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې له ښوونځیو محروم دي. تر اوسه شمیر 10 میلیونه اوښتی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې پرون هم د امریکا په ګڼو ښارونو کې سخت مظاهرې روانې وې. او د ژوند رنگونو کې مو له یو کسره خبرې کړې چې وزن زیات ده.
زه خوراک چرب سه گشتوګام نسته وزم هم زیات سه که نیمو به وخت کې جلابات یا له کنړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاو په خدای دا چی به دې مزه کوله ولاړ.
اسدی رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لسګونو کسانو پرون ټول شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخې ته تیر کړ چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. حکیم الکوزی د کندهار اوسیدونکو دی او ادعا کوي چې د کورونا ضد واکسین یا درمل یې جوړ کړی او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې ښه شوي دي. عام روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د کار ځای رسما تړلی او ویلي دي تر هغو چې دوی د الکوزی په لاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي خلک دي په جدي توګه له ګڼه ګوڼې ډډه وکړي. سفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په کرونا ویروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لسګونه غړي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت منع کړي وو د حکیم الکوزی په لاس د جوړو شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامې روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپله خدمات رسولی شي او نه حکیم کار ده پرېږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبرې ده له دولت او غوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ اجازه کښې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب سو نو دوا نه خپله دولت دوا پیدا کوي نو موږ اجازه کښې د حکیم صاحب دوا څخه استفاده وکړو خاینو موږ ګناه چې شیده نو دولت خو هېڅ کار نه شي کولی. نو
دا دوا اوس زما ډېر ناروغان دي چې ورسره ښه شوي دي اوس نور هم دي تقریبا د څو ولایتو څخه راغلي دي زمونږ کور کې دي نو زه غواړم چې دا دوا ورته ویسم چې هغوی هم ورسره رک روغ سي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د سبحان په نوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزی پکې د کرونا ویروس زد درمل ویشل رسما تړلی او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخته چې د دغه طبیب جوړه شوې دوا څېړل کېږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د دودیز طب حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د ده لخوا جوړو شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بېرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینه مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتونکی یم چې دغه رښتیا او حقیقت یې معلوم سي چې لینج یې درکړې دي تا ته او چې لینج یې په یو نفر دوه نفرو پنځه نفرو باندې دوستانو نه دی ورکول سر چې لینج په څلوېښت زره کسانو باندې ورکول سر د څلوېښت زره کسانو ژوند ژغورل سر.
روغتیا پالان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لا نه دي ازمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکتر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه از موږ ځینې وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغه د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولی. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو که چېرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي چې ان ښایي په مرګ یې تمام شي بیا به یې څوک ځواب وایي. اخوا د هالند او جرمنی د داخله ډاکترانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې د یو حکیم په لاس د جوړو شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره د لسګونو افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه وښوده او ویې ویل چې دا غونډې به پخپله د کرونا ویروس د انتقال ډېره زمینه برابره کړي.
و موږ دلته په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یونانی طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو شاوخوا پنځه میاشتې وځي خو لکه څنګه چې مو وویل لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړی واکسین او درمل نه دي جوړ شوي خو ډاکترانو د وخت په تېرېدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. عصمت سروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکتر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکتر نصیر احمد چې د فرانکفورټ په یوه مهم روغتون کې کار کوي په پیل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه وایي
د درملنې کوم خاص میتود نشته هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري. نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري، نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کېږي. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کېږي، په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډېر وخت ونیسي.
څوک په کرونا اخته وي دا ناروغي پرې اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کرونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کېږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي. چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور د درملنې لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کړي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسیتامول باندې د خبره دغه تداوي ترسره کړو.
ډاکټر نصیر احمدو چې د کرونا د ناروغانو د درملنې په اړه خپل نظر له موږ سره شریکاو. ډاکټر نصیر احمد د فرانکفورت په یو مهم روغتون کې کار کوي او وایي چې تر اوسه پورې د کرونا د ناروغۍ د درملنې لپاره نه واکسین جوړ شوی او نه هم سم درمل.
روختیا نړیوال سازمان ثوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګهل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د سهار و بجې او 19 دقیقې کیدونکې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. په کابل کې پر یو خصوصي ټلویزیون د شنبې د ورځې بریت په پام چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی د طالبانو او د دې ډلې ترمنځ اړیکو ته امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې صدیق لاندې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د اړیکو په اړه متضادې ارزونې د سولې په وړاندې پر خنډونو دلالت کوي کتنه کړې ده. د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو د شنبې د ورځې په بریده کې د ټلویزیون یو خبریال او د تخنیک د برخې یو کارکونکي ووژل شول او وطن نور ژوبل شول. داعش پر دغه برید سربیره په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو روغتون له برید پرته چې د جګپورو افغان چارواکو یې طالبان مسؤول بللي وو د ډېرو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو دغه ادعاوې چې طالبان او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د حملو په ترسره کولو کې له یو بل سره همکاري کوي او دواړه د روزنې له ګډو شریانونو کار اخلي هغه اوږده فرضیه چې په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو پرمختګونه ګواښي لا پیاوړي کوي. که څنګه طالبان دغه ادعاوې چې ګواکې له داعش سره اړیکې پالي ردوي، خو افغان چارواکو په کراتو ویلي چې طالبان دي دا طالبان دي چې دې ډلې ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر روغتون د ورستي خونړي بریټ پاړه ورته داوي بیا جکپور افغان چارواکو تکرار کړی چې د سٹارز ان سٹرایپس رسپانې دی مطلب لیکوال ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب څرګندونې د پام وړ ښکاره شوي. ښاغلي موهب د طالبانو ملاتړې ګرم بللې چې د په وینا اوس د تروریزم لپاره نورې ډلې ګماري، خو امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی د داعش او طالبانو د اړیکو په اړه له ادعا سره مخالفت څرګند کړی او په دې اړه شواهد کمزوري بللې دي. په هغه تړون کې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې له طالبانو د دې ضمانت اخیستل شوی چې د داعش په ګډون بل ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې دغه ډلې د افغانستان د خاورې د امریکا او نورې نړۍ پر ضد بریدونو لپاره کار واخلي. پر طالبانو سربیره چې له داعش سره د اړیکو پاللو یې دا ویرت کړی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ښکاره په یو ټویټ کې د افغان چارواکو د ادعا پر د ولو سره په کابل کې پر روغتون د دغه وروستي برید مسؤوله داعش ډله بللې وه. برتانوی انډیپندنت ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته پام اړولی او په یوه برخه کې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک شوي تړون ته په اشاره لیکلي چې د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي میلادي کال له نیمایي مخکې له افغانستان ووځي، خو د لیکوال په باور ښایي هغه له ټاکلي وخت مخکې له افغانستان ووځي ځکه ولسمشر ټرمپ به ښایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د روان کال د نومبر په 3 ترسره شي اعلان کړي چې ټول ځواکونه یې له افغانستانه وایستل. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې بیرته خپل هیواد ته د سرتیرو د ستنولو خبره وکړه او وی ویل چې هلته به وضعیت له نږدې څاري او که اړتیا ولیدل شي لکه د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساری نه دی لیدل شوی. د انډیپندنت په لیکنه پنټاګون پر دې خوښ نه دی خو که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې چې د لیکوال په باور د ناکام حضور څه کم 2 پوره کیږي، 2 نور پاتې شي، دا به څه درد دوا کړي. په افغانستان کې یو جولجړی تر رسیدو مخکې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل د چارو اکثر افغان کتونکي د دې هیواد د امن او سولې د هڅو په زیان بولي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلی شي. نن دوشنبه د خبرګولی یا جوزا 12 جون له لومړۍ نیټې سره برابر ده او دا ورځ هم د ماشوم له نړیوالې ورځ سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3 ولکه ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ محروم، خو اوس دا شمېر 9.5 ته رسېږي. نور به لنسیم شفق وورو.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لری زور شگر زما او دریس او پلار دریس او روپی را تا پاتی کی او پلار سو زگر زما او دویم سیب کی ما کرونا و خاطر او سنزا از کلی مو او خرسو ما پلار می که رو گو کنه در زلمی کی چلو بیا.
محمد 15 خویندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري.
د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپورټ زموږ په بل خبرونه کې په بشپړه توګه اوریدل شي. او اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا په ګڼو ښارونو کې پرون هم سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مې په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په مینیاپولیس، واشنگتن ډی سی، شیکاګو، نیویارک، اتلانتا، لاس انجلس او لسګونه نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان او د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. لومړی مظاهرې آرامه وې، خو کرار کرار په تاوتریخوالي واوښتې. تیره دوشنبه د مینیسوتا ایالت میناپولیس ښار کې یو سپین پوستی پولیس د جورج فلوید په نوم شپږ څلوېښت کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه ساه ورکړه چې سپین پوستی پولیس څو دقیقې په غاړه زنګون ایښی و. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهرې آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت یې اړ کړ ملي ګارد معذف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې اوولس سوه کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د تراګرو لیست ته واچوي. انټیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخوا په مینیسوتا ایالت کې چې تېره دوشنبه د می پنځه ویشتمه تور پوستی جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والي ټیم والز پرون ویل ځینو کړیو او ډلو وزه ګډوډه کړې او نارامي رامنځته کړې ده. هغه وویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او تر څنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخو د ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایدن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهره چان باید په خپل هغه هدف تر سیوري لاندې را نولي چې په خاطر مظاهرې را پیل کړي. د امریکا په استازي جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږیدله.
زمون هیواد درد تیروی، خلکی تصور نشی کولای. هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف